ستوري مشي دا مشال ریډیو دے دو بجو پدی خبری گړی کی زما مجید بابر نیکی هلی او سلام نو منی د خبرونه د سر موضوع د پاکستانی طالبانو لخوا هغه بیان دی چې وی پاکستانی حکومت سره کړی جګبندی نور نه غځوي د دې ترڅنګ پاکستان سره کړی لاسوهمه نه هم انکار کړی د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته د خبرونه پرسته نیمای کې مشال آنلاین او روښانه مستقبل ونی د خبرونه را سره دی خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر نه
پاکستانی طالبان وای له حکومت سره اوربان نه غځوي له خوسته د وزیرستانیو کډوالو واپسی پیل شو او د امریکا ولسمشر وای نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیوړی کول لپاره لاس په کار شي د خبرونو تفصیل تحریک طالبان پاکستان وای له پاکستانی حکومت سره د اوربان مودا نه غځوي د دوړو خو ترمن روان کال د نومبر په 9مه د وی میاشتې لپاره اوربان شو چې پرونی ورسته ورځوه یا د ډلې پرون د وی اعلامي په خبرولو سره ویلي دوی زکه د اوربان مودا نه غځوي چې حکومت دا غوي د سلو نه د زیاتو بندیانو د خوشی کولو د شرط درناوی نه کړي دوی هم دارنګ پر امنیتی ځواکونو تور لګول چې د اوربان پر مهال هم دا غوي پر ضد عملیات جاری ساتلی وو ځنی سرچینی بیا وایي چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان دولس غړي سور از وړاندې خوشی کړو پاکستانی چارواکو په ډیړه لسنه دی ویلي پاکستان حکومت په تیرو 15 کلنو کې له پاکستانی طالبانو سره د سولې درې تړونونو لاسلیک کړي خو یو هم تر څو میاشتو زیات دوام نه دی کړی تحریک کې طالبان پاکستان چې یو غیر قانوني پیژندل شوی وسله واله ډله ده په قبایلي سیمو کې چریکي جنگونه کوي د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې دننه د غونډې پر مهال د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مخکښ او د قومي سملې د غړي علي وزیر د ضمانت اورېدنه وکړه د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ وایي د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 کال په مای میاشت کې د کراچۍ د شالتیف ټاون پولیسو درج کړې وه په دې مقدمه کې هم پر علي وزیر تورونه لګول شوي چې ګواکې په کراچۍ کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وې علي وزیر دا تورونه ردوي عدالت نن په خپله پریکړه کې ویل د قومي سملې د غړي علي وزیر سره په دې قضیه کې امان خټک او دا غزوی هم شامل و د چاچې ورله مخې ضمانت شو نو په کار و چې هغوی دواړه هم نن په عدالت کې موجود وي عدالت پریکړه کې دا هم ویل چې اوس به د دې مقدمه اورېدنه 15 ورځې وروسته د دسمبر په 15مه کېږي چې پکې به امان خټک او دا غزوی هم باید موجود وي له افغانستان د غلام خان پر لار پاکستان ته د وزیرستانیو کډوالو د ستنیدو لړۍ لنن نه پیل شوه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال لړیو ته وویل هغوی د کډوالو د واپسۍ لپاره خوسته ګاډي لیکلی او په غلام خان کې ورته ترتیبات نیولې دي هغه نن وویل د ستنیدونکو کورنۍ سره به نقدې مرستې هم کیږي
دی به مونږه سټل کو دي چې دینو نان فوډ آیټم دی هغه ورته هم مونږ ورکو ريجستریشن پروسس چې دی هغه به هم په 0.1 باندې کمپلیټ کیږي د کم سره چې به دی ته د میاشتې هغه منتلی سستننس الاونس چې کم 2000 روپۍ او فوډ الاونس کم چې 8000 روپۍ هغه به دی ته ملاوي
بل پلو د غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن مشال لډیو ته ویل چې د خوست ګلان کېم نه د کډوالو یو قافله د غلام خان بندر ته نن لغرمې مخکې ورسیده نو موړې وې د کسان بنو ته لیک ډول کېږي هلته دوی په بکاخیل کېم یا بل هر ځای کې چې وغواړي وسیدل شي هغه وای کله چې په د تخیلو کې د وی سیمه تصفیه شو نو د بیا کډوال نو بیا د کډوال خپل مینو ته هم تل شي پاکستانی چارواکي وای له افغانستانه 15000 د وزیرستاني کډوالو کورنۍ وارله مخستانه شي ویو د وونه نیول تر 2000 پورې کورنۍ لا هم حالته پاتې دي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیوال ټولنه باید د جمهوریت پیوړی کول او د درغلې پر ضد مبارزه او د بشري حقوقو د درناوي د ریواجولو هڅه وکړي د خبرانو موړي د دسمبر په 9مه په واشنگټن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشريزي ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه جو بایدن وړاندې ویل د نړۍ جمهوریت هیوادونه باید د ټولو ازادۍ دفاع وکړي د آنلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشريزي په نوم نومول شوې چې پکې د پاکستان په ګډون تر سلو زیاتو هیوادونو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې چارواکي د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي په 2 ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقوقو بحثونه کیږي او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپی خو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوریت اصلاحاتو پر لارو چارو غور کوي ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو سر مشر انټونیو ګوتریش به نن غونډې ته وینا وکړي دا تر دې غړې د مشال خبرونه
تاسو مشال لريو ته وګي خبرونه درته زمونږه همکار نجیب عامر وړاندې کول د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو نا قانونا تحریک طالبان پاکستان تیر روز په خپل یو خبر کړی بیان کې د پاکستان حکومت لخوا د دوی د سلو زیاتو بندیانو په نخښه کولو د ناخو خی سرګندونه کړي او دړکې ور کړې دا چې په داسې حالاتو کې بعد د ځبندۍ مدا غزول کرانه وي. یو سرچینې د دسمبر پر اتمه مشال لیو ته ویلی وو چې پاکستان حکومت یوازې د طالبانو 12 بندیان خوشی کړی دي. د نومبر پر اتمه حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون لمخې له طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ځبندۍ صلاح شوې دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا په خپور شوی بیان کې په حکومت او امنیتي ادارو تور لګول شوی چې د لوزنامې پاسداري نه ده کړې او د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلی وو. پاکستانی حکومت تر دې دمه د طالبانو د بیان په اړه سندي ویلي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکړي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په ترڅ کې د یوې میاشتې د ډزبندۍ په اخیرنۍ ورځ په جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې د حکومت سره د شوی ابتدایي لوزنامې تر مخه د طالبانو 102 بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه هغوی ته حواله کول وو، خو تر دې دمه دغه ټول نه دي خوشي شوي او د یوې میاشتې د ډزبندۍ پر مهال طالبانو د لوزنامې احترام کړي، خو په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، لکی مروت، باجوړ او سوابۍ کې داوی په ضد د لټون عملیات ترسره شوي دي او په سوات کې داوی یو بندي هم وجلې شوی دی او په سوات او مومندو کې آزاد کړي شوی داوی 15 بندیان بیا نیولې شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوی بیان کې د نیک محمد د وسلوالي ډلې نواخله د سوات د طالبانو سره د شویو بیلابیلو مذاکراتو او لوزنامو ذکر هم شوی دی او تحریک طالبان پاکستان دغه ټولو لوزنامو او مذاکراتو د ناکامۍ تور د پاکستان په حکومتونو او امنیتي ادارو لګولې دي. که څه هم تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې د خپل ټولو 102 بندیانو د نخښه کولو په اړه د ناخوخۍ سرګندونه کړې ده، خو تیره ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز د ویبپاڼې د خبر تر مخه تر دې دمه پاکستان 200 طالب بندیان خوشی کړی دي، خو په دغه کې کوم لوړپوړی قومندان نه دی شامل. هم په دغه اړه بیا د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشی کړی شوی دي. د دیپای چارو د پوه او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نمی د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي.
خبرې پرې خوروانې دي، لیکن خبرې پرې په کم لیول باندې دي. دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده او دغه د واجې نه پټه ساتلې چې په دې خبره اترو باندې وړاندې هم د اپوزیشن د طرفه ډېرې سخت موقف راغی چې دا د قانوني اسمبلۍ کار دی. بل طرف ته د پی پی ایس ته چې کوم خاندانونه متاثر شوي دي، د هغوی بچې مړه شوي دي، د هغوی د طرف هم ډېر زیات سخت موقف راغی. نو حکومت هم په یو فشار کې دی چې دا خبرې موږ په کومه طریقې باندې وړاندې کړو. خبرې ترې لا پرې کړې شوي نه دي، یعنی پرېښودلې شوي نه دي، بلکې روانې دي. افغان د طالبانو د طرفه، د هغوی د حکومت د طرفه هم په پاکستان ته دا غوښتنه ده چې دا خبرې ترې کامیاب شي. خبرې ترې به ټیم اخلي، کېدای شي چې شپږ میاشتې واخلي یا کال واخلي.
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي که د طالبانو سره مذاکراتو کې کامیابی هم ترلاسه شي، خو بیا به هم د دوی د غیر مسلح کولو او په ټولنه کې د دوی د شاملولو عمل ډیر ګران وي.
تر څو پوری وسلوال ګوند، یعنی پرایویټ ملیشي، شخصي ملیشي وسلنی غرزولی او د تشدد نه توبه نه ویستي، انکار یې نه کړی، تر هغه پوری دغه د مین سټریمینګ عمل یا د ټولنیز ژوند کې د شاملولو عمل دا کامیاب شوی نه دی. نو ما تخکاری دا چې ریاست حکومت له پکار دی چې دا پارلیمان سره وړي، په کومو شرطونو مداله ځنامه کیږي، دا غي به ضمانت څوک ورکی، ګرنټر به څوک، تر څو چې دا نی معلوم او د ولس پرسته ور سره نی دی ټول عمل سره، نو ما ته نخکاری چې دا به پر روان وخت کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان 13 ورځ په خپل خپور کړي بیان کې یو ځل بیا ویلي دي چې دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي وو، او د اکتوبر په 15مه نیټه د دواړو خواو ترمنځ ابتدایي لوزنامه شوې و، خو د حکومت لخوا د لوزنامې په ټولو نکاتو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. د بیان په پای کې د طالبانو ویان محمد خراسانی د حکومت لخوا د ابتدایي لوزنامې په نکاتو د عمل نه کولو په ترڅ کې د ډزبندۍ د مودې د نه غځولو په اړه دړکه هم ورکړې ده، خو حکومتي چارواکو او د افغانستان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د دې نیوکو او اندېښنو په ځواب کې تر دې دمه څه ردعمل نه دی څرګند کړی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د دسمبر پر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، پاکستان کې د لادرک کړل شو کسانو خپلوان او د مذهبي لږکیو د حقوقو فعالان د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه کوي. دارت پاکستان کې د انساني حقوقو غیر حکومتي کمیشن هم وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي سختګۍ له وجې ورځ په ورځ د انساني حقوقو صورتحال خرابېږي. خو د پارلمان د انساني حقوقو کمیټه کې د واکمند ګوند یو غړی وایي چې د انساني حقوقو مسلې او د ورکو شو کسانو ستونزې حل کیږي. په دې اړه تفصیل منور شارک.
د انساني حقوقو فعالان وای په پاکستان کې په زور د خلکو رکول جولویا مسله دا چې په 13 باندې ولسیزه کې ډیره زیاته شوې ده. د ورکو کړل شو خلکو د مندنې لپاره کارکونکي و غیر حکومتي اداره ډیفنس اف ا هیومن رائټس د انساني حقوقو په نړیواله ورځ په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانه مخه ته یو ورځنۍ احتجاجي ناشته کوي. د دې ادارې ویان دی عائشه مسعود جنجوا د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په زور لا درک کړل شوی خلک دې زر تر زره پیدا کړل شي.
عائشہ مسعود وای سخ کال د انساني حقوقو نړیواله ورځ موږ په پاکستان کې د ورکو کړل شو خلکو د متاثرینو په نوم کړی دا په دې کې د ورکو کړل شو کسانو کورنۍ غډون کوي. د یو تن روکې دل داغه د کورنۍ لپاره داغه تر وژل کېدو هم ډیر دردونکو اثر لري. موږ وایو چې کدی کسانو سره غلط کار کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړی او قانوني سزا دې ورکړل شي. خدای یو تن ورکول نه یوازې په دغه تن بلکې دغه په میرمن، بچو او مور پلار هم ډیر لوی ظلم دی.
د عائشہ مسعود جنجوا په وینا د دوی له ادارې سره په 13 لس کلونو کې خواو شاه د 2800 ورکو کړل شو کسانو کورنۍ او د خپل کیسونو اندراج کړي چې په کې تر اوسه تقریبا د 1400 کسانو معلومات شوي. په دوی کې ځنې خوشی کړل شوي، ځنې په جیلونو کې دي او د یو شمېر کسانو مړی مندل شوي دي. نو موړی وای له دوی سره رجستر شو کیسونو کې پاتې خواو شاه 1400 کسان لا هم بې درک دي. دارا د ورکو بلوچستان د مندنې حاصل کونکي تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز مرستيال مشر ماما قدیر سکال د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې خواوشا 15000 بلوچستان ورکتی. خو په پاکستان کې د لادرک کسانو مندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی چې د 2020 کال په جنوري کې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو تر دغه وخت د 6940 کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې په کې 4802 هواري شوې دي. بلخوا په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو فعالان وای چې په دې هیواد کې د مذهبي سخت دریزې زیاتې دوله وجې د دوی ژوند هم له مشکلاتو سره مخ شوې ده. پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فور سوشل جسټس مشر پیټر جیکب د دسمبر په 9 مشال لري ته وویل چې د انساني حقوقو په نړیواله ورځ باندې احتجاجونو په ترڅ کې د حکومت پام خپل مشکلاتو ته د راګرځولو هڅه کوي.
د پاکستان هر حکومت وای چې د اقلیتونو د حقونو تحفظ وکوي. د عین تر مخه به هم د ملک هر وګړي ته هغه که مسلمان وي او کنه یو شان حقونه ورکول کیږي. خو که په عملی توګه وکتل شي نو حکومتونه او سیاسي ګوندونه د سختري زو تر فشار لاندې داسې قوانين جوړوي چې په نتیجه کې د غیر مسلمو وګړو حقونه له پامه غورځول کیږي. په دې کې د مذهب د سپکاوي قانون تر ټولو لوی مثال دی چې اوسې بلوګر بغیر له ثبوته په خلکو عملی کوي، بلکې اکثر پیښو کې مسلمانان د دې ډول کړنو ښکار شي. د پاکستان حکومت ملک په ارادي یا غیر ارادي توګه د جمهوریت او فلاحي ریاست په ځای د سخت دریځ په لور بیایي.
پیټر جیکب همداراز ویل چې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو پیښې هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. دا راز د انساني حقوقو غیر حکومتي ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشره حنا جیلانی وای چې په پاکستان کې د انساني حقوقو صورتحال ورځ په ورځ د خرابېدو لور ته روان دي. نوموړې د دسمبر په 9 مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
حنا جیلانی وای په دې کې یو تر ټولو لوی ستونزه په زور د خلکو ور کول دي. بیا په ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت له وجې نه یوازې د غیر مسلمو بلکې د روڼندو مسلمانانو ژوند له خطر سره مخ دي. په خاصه توګه د احمدیانو ژوند او عبادت خانې وخت په وخت په نښه کیږي. خو د اندېښنې خبره دا ده چې حکومت، ریاست او زیاتره سیاسي ګوندونه هم د سخت دریځو په وړاندې د مصلحت ښکار کیږي. بلخوا د مدني ټولنې او رسنو د اوازونو د غلي کولو لپاره قوانین جوړیږي. نو د انساني حقوقو ښه کېدو تمه به څنګه کوو چې په دې رویو کې کمی نه راځي؟
خو حنا جیلانی زیاته کړه چې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د سپریم کورټ وروستۍ فیصله او د مذهبي سخت دریځۍ د مخنیوي په اړه د حزب اختلاف د ځنو ګوندونو غږونه هیله بخونکې دي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د انساني حقوقو لپاره په قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سیف الرحمن د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د انساني حقوقو صورتحال ډیر ښه شوه او هیله ده چې نور به هم وده وکړي.
زده نه وایم چې موږ د انساني حقوقو مسله 100% حل کړې ده. پاکستان لتیرو شلو کلونو راهیسې د افغانستان جګړې د اول کرش په توګه استعمال شوی. د دې لوجې امنیتي مشکلات پیدا شوی چې په نتیجه کې د خلکو ورکیدل په څیر ستونزې سته. خدا به هم له وخت سره حل شي. بل دا چې حکومت او ریاست د سخت دریځو پر وړاندې له مصلحت نه بلکې له حکمت څخه کار اخلي چې خپل ریاستي قوت د خپل خلکو پر ضد ونه کاروي او دغه خلک په پر امن توګه هم ژوند تراو ګرځول شي. نو دې معاملې ته هوا ورکول مناسب نه دي.
سیف الرحمن زیاتوی چې عمران خان د اسلامي فلاحي ریاست د فکر پر وړاندې کې د اقلیتونو حقونه د یقیني کولو هڅه کوي او په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي چې ورسره به په پاکستان کې د انساني حقوقو عمومي صورتحال هم ډیر خشي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبريالانو د تحفظ نړیوالي کمیټه یا سی پی جی په خپل تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې په بند محکوم خبريالانو شمیره پورته شوې ده. د نړیوالې ادارې د شمیرونو تر مخه دا مهال تر ټولو زیات خبريالان په چین کې بنديان دي چې شمیره 500 تر رسیدلې ده. د غشان په برما، ویتنام، مصر، بیلاروس، سعودي عربیا، ترکی او هند کې هم خبريالان بندي شوي او یا د بریدونو ښکار شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان او پاکستان کې هم خبريالان د دړکو او بندیزونو سره مخ دي. نور معلومات د شاهین بنيري پر راپور کې.
د خبريالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د تازه راپور تر مخه دا مهال په چین کې 50، په برما کې 26، په مصر کې 25، ویتنام کې 23، بلاروس کې 19، ترکیه کې 18، سعودي عرب کې 14، روسیا کې 14، ایران کې 11 او هند کې 9 خبريالان په بند محکوم دي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې هم خبريالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي. خو د خبريالانو د تحفظ د کمیټې پر راپور کې په دغه اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه مو بیګا د کمیټې د آسیا د څانګې د مشر سټیون بټلر نه پوښتنه وکړه. نو نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان په اړه له دې وړاندې تفصیلي راپورونه خپاره کړي دي. نوموړي د راپور په اړه نور وویل:
د کال 1992 څخه موږ معلومات راټولول پیل کړی دي او دا مهال په نړۍ کې د بل هر وخت پرتلا ډیر خبريالان په بند کې دي. په ویتنام او میانمار کې هم په بند محکومو خبريالانو شمیره پورته شوې ده. هند روان کال 9 خبريالان بندي کړی دي چې لوی شمیره ده. د دسمبر په لومړۍ نیټه چې موږ دا راپور بشپړولو نو په پاکستان او افغانستان کې را سره د بندي خبريالانو سره کارډ نو باید د دې د معنا وانه غستل شي چې په دغه هوادونو کې د صحافت د ازادۍ ستونزې نشته. خو ولې خبريالان بندي نه دي؟
د خبريالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ تیر کال پاکستان، د هند، عراق، مکسیکو او فلپائن په ګډون د خبريالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ډیر له خطر ډک هیواد ګرځولې وو. د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې یو مشر شاهزاده ذوالفقار وایي چې په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد دړکې او بریدونه لا ډیر شوي دي او ګڼ شمېر خبريالانو روزګارونه بایللي دي. نوموړي زیاتوي چې روان کال د فروری په میاشت کې بعد د خبريالانو د حقونو لپاره د کوټې څخه تر پېښوره یو لاریون ترسره کوي او د بیان د ازادۍ دفاع وکړي.
2008 سر نن پوری که او گوری شپج بش کسان چه دی شهید سان سوی دی او ٹوٹلی کاس چه دی دغا جنرلیزم دی آزادی صافت دا پارا او دا صافیان حقوق دا پارا یو لانگ مارچ چزمش مجا اعلان کردی مو نو کرونا دا وجہ او یخ دا وجہ نور دا حالات دا وجہ مجھ پوسپون کرالا هغه ان شاء الله په فروری کې دغه شروع کوو. کوټ سره دا شروع کیږي ګر د بلوچستان سند پنجاب او بیا اسلام آباد ترازی او خیبر پختونخوا خلک چې دی په پېښور موړ کې مو سره ګډ کیږي.
د خبريالانو د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 1990 څخه تر کال 2000 پورې په پاکستان کې 138 خبريالان وژل شوی دي. د حقونو فعالان وایي چې په دې کې د یو خبريال د وژنې نه خو سمې پلټنې شوې دي او نه ذمہوارو کسانو ته د قانون سره سمې سزاګانې ورکړل شوې دي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې په موجوده حکومت کې په خبريالانو بندیزونه او بریدونه نور هم ډیر شوي دي.
د اظهار رائے په ازادۍ باندې چې کوم پابندیانې وي چې کوم همیشه سره څه شکل کې پاکستان کې پاتې شوي دي هغه کې هم اضافه شوې ده. په دې تیر تقریبا درې کارو کې په جرنلستانو باندې حملې شوي دي او داسې حملې شوي دي چې ډېر مشهور جرنلستانو باندې ډېر په ډاګه باندې حملې شوي دي. په اسلام آباد کې شوي دي، په کراچۍ کې شوي دي، پښتونخوا او بلوچستان کې خو مخکې صورت حال څه ډېر بهتر نه خو خراب شوی دی نورم. خو دا صرف د جرنلستانو مسله خو صرف نه ده، یو لحاظ سره مطلب هغې خود دا هغه خو خامخا ده، خو دا غټه مسله د اظهار رائے د ازادي باندې پابندیانو ده.
د یادمنې وړ ده چې په پاکستان کې حکومت وخت په وخت ادعا کوي چې د غلطه په صحافت بندیزونه نشته او حکومت هڅه کوي چې د خبريالانو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان پارلیمان روان کال د نومبر په میاشت کې د خبريالانو د تحفظ په اړه یو قانوني مسوده هم منظوره کړې ده، خو خبريالان وایي چې باید دغه قوانین عملي شي او د بیان د ازادۍ نه بندیزونه لري شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ او بل بهیر د نن نه شروع شو چې په غلام خان بندر به راستنولی کیږي. د انتظامیه په وینا لومړی به بنو ته ځي چې وزیرستان کې سیمي کلیر یا مکمل صفا شي، دا غي عمل روان دی. زر به له بنو نه خپلو کورونو ته راولي. د دوی په وینا غلام خان باندې ورته ټولې تیاریانې سرته رسیدلي. نوملکنه یې کیږي چې ورته نقدې او خوراکي مرستې هم جاري شي. عمر وزیر په تفصیل لري.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی بهیر د نن په غلام خان لاره پیل شوه. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسی لپاره په غلام خان ټول تنظیمات سر ته رسیدلي. د دوی د واپسی لپاره خوستا ګاډي ورلګلی. په غلام خان باندې دوی رجستریشن نوم لیکنه کیږي چې ورته د میاشتې 2000 نقد مرسته او خوراکی او غیر خوراکی مرسته هم ورپسې جاری شي.
ٹی ڈی پیز کم چې د مداخیر دو سیدگی او د نورو خیلونو سره تعلق لري هغه د واپسۍ سلسله ګلون کیمپ نه شروع کیږي. په دې سلسله کې زموږ سمره تیاریانی دي، هغه کمپلیټ شوی دي. غلام خان باندې رجسٹریشن پوائنټس او نور فیسیلیټیشن پوائنټس جوړ شوی دي. ګاډي چې دی نو هغه مونږه آلریډي چې دی هغه مونږه لیږلي دي. د کډوالو د سامانونو د آی ډی پیز چې دی نو د هغو د راوستو د پر دی به مونږه سټل کوو. دې ته چې دی نو نان فوډ آیټم دی هغه ورته هم مونږه ورکو. رجسٹریشن پروسس چې دی هغه هم په 0.1 باندې کمپلیټ کیږي. د کم سره چې به دې ته د میاشتې هغه منتلی سسټیننس الاونس چې کم 2000 روپۍ او فوډ الاونس کم چې 8000 روپۍ هغه به دې ته ملاویږي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د خوست ګولان کیمپ څخه کډوالو قافله غلام خان بندر ته رسیدلې. ضروري لوازمات پوره کېدو پس به دوی بنو ته لیږي چې په خپل مرزي هلتا کباکا خیل کیم یا هر ځای چې غواړي تللی شي. او د تاخیلو کې د دوی سیمو کلیر کېدو پس به دوی خپلو سیمو ته واپس راځي.
لغلی وی تیز گاڑی با با 10 فلائنگ کوچ متاثرین ار تک شروع شوی دی دې کې کوم پروسس د دل تر اون دی او دې غنا بادو دی په خپل خوشی مند دی د بنو یسرا درګه چې دې کې مه لکې دې مزکی دې د تلون دی نو هغه توسی کازی عزیز تربیر وی هغه تاسو په خپل مرزي مند 15 تا ګوري هغه توسی او بس دل ته ورته خنه ورکه ول شي بستر ورکه ول شي ډاکټرونه ټیم هاروک ار سچ سمره سوالات دی ټول ته یوري شوی نو
مرستیال کمشنر شاید علی خان وای چې دغه کډوال زیاتره د داخلو دی چې د دوی د سیمو کلیر کول او عمل هم په تیزی سره روان شوه دی کله چې سیمه کلیر شي نو خپل کورونو ته باور ته درتلو اجازه کیږي د انتظامی په وینا شمالي وزیرستان ازربایجان به عملیاتو څخه ګاونډي هیواد افغانستان ته کډه شوی کډوالو کې 15,000 نه زیاتې کورنۍ په وړاندې درې پړاوونو کې راستنې شوې او اوس مهال د یوې اندازې مطابق د 1,000 نه تر 2,000 پورې خاندانونه هلته پاتې دي چې دغه ټول په راتلونکو ورځو کې راستنولو پلان لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او هم د وزیرستانی کډوالو سره پاتې کیږو. د خوست په ګلانو کیمپ کې لپاره د وزیرستانی کډوالو لا 2,000 نه زیات کورنۍ سره د جمی د پاره د توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقد مرستو د ویش بهیر پیل شو. یاد نقد مرسته چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یونی سیار لخوا برابر شوه، هر کورنۍ ته به 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي له یادو مرستو خوخي سرګندوي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل نورو.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا د وزیرستانیو کډوالو څخه باندې 8,000 کورنیو لپاره د نږدې 3,000,000 امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي، هر کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې پروان جمی کې کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستي وکړي. د خوست مرستيال والی مولوي محمد انور دین پرور مشال راډیو ته د نقدي مرستو د ویش دي بهیر پاړه وویل.
تقریبا 8,000 کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته 315 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3,000,000 ډالر دي دا راوړي دي. دوی نه ډیر شکر گزار یو او دوی نه مخایش دا ده چې پاینده کې ممدغه سی اخلاصمندانه کومک لدی خلکو سره وکړي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډېرې شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای:
خدای دا وکړو چې موږ چې کومه دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تبزو کی انده د پوره موږ دا غوښتنه دو چې موږ دغه خلک د درد ملزوم خلک د چې کومه دوه ټاکه دلای ګړه دلای خلک وکولا شي او تکولا شي چې دا د خپل وطن نه تلل دي، افغانستان ته روښتي دي، میرزا پر ته تلل دي، والمن ته تلل دي، برمل ته. نو خو دغه خلک سره دا مهرباني دا وشي چې په صحیح طریقه سره دغه وشي مرسته.
د وزیرستانو کډوالو یو بل مشر ملک عبدالله نور لنړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
په دحکم کې دا خل ډېر بیرته مسوای دی، نه لارګای لري صاحب ځنه داس خلک شته چې کټی روغلی چاتینا شلډر یې ویر کړل خو غون ته نه شول میلو. تقریبا 650 روغلی وي، په 650 کې ځنه داس کرانه وي چې وایو ته 15 میلاو دی نه رانه دی میلو. همیر دا د ټول دولت نه سول دی چې د توزیع د صحیح طریقه انده وشه.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو له پیلې دوروسته د هغوی زرګونه کورنۍ خوس او پکتیکا ته هم واوښتي. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو لا هم د هغوی خواوشا 10,000 کورنۍ په خوست او پکتیکا کې اوسیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د دنیو موجود د خبرونو لنډیز د منور شه د نجیب امیر ناور.
تحریک طالبان پاکستان وای له حکومت سره د اوربند موده نه غزوی د دوړو خو ترمنځ روان کال د نومبر په 9مه د وی میاشتې لپاره اوربند شو چې پرونی روسته ورځوه یاد ډلې پرون د ویلامي په خبرولو سره ویلي دوی ځکه د اوربند موده نه غزوی چې حکومت دا وی د سلو نه د زیاتو بندیانو د خوشی کولو شرط نه دی منلی. پاکستانی چارواکي په دې اړه څه نه وایي. د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې دننه د غونډې پر مهال د علي وزیر د ضمانت اوریدنه وکړه. عدالت نن په خپله پرېکړه کې ویل علي وزیر سره په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی هم شامل و. د چا چې وار له مخې ضمانت شوی نو په کار وه چې هغوی دواړه هم نن په عدالت کې موجود وي. عدالت وروسته پرېکړه وکړه چې اوس به د دې مقدمې اوریدنه 15 ورځې وروسته د دسمبر په 15مه کېږي. له افغانستان د غلام خان په لار پاکستان ته د وزیرستانیو کډوالو د سنیدو لړۍ لنن نه پیل شوه. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال لډیو ته ویل هغوی د کډوالو د واپسۍ لپاره خوست ته ګاډي لیږلي او په غلام خان کې ورته ترتیبات نیولی دي. هغه وایي د سنیدونکو کورنیو سره به نغدې مرستې هم کیږي. پاکستاني چارواکي وایي له افغانستانه 15000 د وزیرستاني کډوالو کورنۍ ورله مخې ستانه شوي او د وونه نیولې تر 2,000 پورې کورنۍ لا هم هلته پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې نړیوال ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقونو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي د دسمبر په 9مه په واشنگټن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشریزي ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه. جو بایدن وړاندې ویل د نړۍ جمهوري هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
د نجیب عامر نمو د خبرونو لنډیز او اوریدو او استرته نن په مشال آنلاین خبرونه کې پردیب حس شوی چې خزینه خبریالانی په انټرنیټ لکومو زورونه تیریږي او دا زورونه د دوی بیان ازادي سمره تروړي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه یا شروع او هرې جمعې په ورځ له مشال ریډیو اوریدل شي. قربې بشیر غواخ دی نو راځي چې وورو مشال آنلاین.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
مینا سلامونه. نن په دې خبرونه کې پر انټرنیټ د خزینه خبرلانو او مدني فعالانو د زورونو په اړه غږیږو. ډېرې خبرلان پر سوشل میډیا د جنسي زورونو او امنیتي ګواښونو له کبله خپلې خبرې په واضح ډول نشي کولی چې له وجې د بیان ازادي تر پښو لاندې کیږي. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په دې اړه بحث لرو. زه بشیر ګواښ مو کوربه یم. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د نومبر په میاشت کې د خبرلانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل له سنټه منظور کړ چې په وینا په قانون بدلېدو سره به رسنیو ته اساني پیدا کړي. د دې بل مقصد نه یوازې د خبرلانو امنیت ساتل دي بلکې پر انټرنیټ د هغوی سره د زیاتی مخنیوی هم دی. د بشر حقونو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کولو په وخت په سنټ کې وویل
د خبریالانو د حفاظت د رسنیو د ازادۍ او د مطبوعاتو سره د کارکونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
خو خبریالان وایي چې دا قانون به هم د نورو په شان هیڅ په درد و نه خوري. مشال ریډیو سره په خبرو کې زینو خزینه خبرلانو ویل چې په پاکستان کې لاوار د مخه د انټرنیټي جرمونو مخنیوي او د بیان ازادي د ساتنې قوانين شته، خو ستونزه دا ده چې څوک پرې عمل نه کوي. له دوی یو هم غریدا فاروقي دا چې پر ای آر وای نیوز ټلویزیون د سیاسي بحثونو یو پروګرام کوي. هغه پر ټویټر هم ډیره فعال ده. په دې وروستیو کې چې د تحریک انصاف حکومت پر زینو اقتصادي پالیسیو پوښتنې راپورته کړې نو په ټویټر کې ورپسې هیشټیګ جوړ شو چې په زرګونو ټویټونه ترې وشول. په دې ټویټونو کې د هغې شخصي ژوند راوسپړل شو او پر مسلکي هغې نیوکې وشوې. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې داسې ورسره کیږي. د هغې په خبره د نږدې ټولو سیاسي ګوندونو پلویان پر انټرنیټ د هغو ښځو خلاف بدې خبرې کوي چې د دوی پر پالیسیو تنقید وکړي، خو په وینا یې په اوسمهال کې آن وزیرانو سپکو سپورو ته مخه کړې.
انتہائی افسوسناک ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ
ډیر زیات د افسوس خبر ادا چې د حکومت خپل خلق او چارواکي د خزو په آنلاین زورونو کې برخه اخلي د دې لپاره د حکومت وسایل مصرفي دي زما په خلاف هم سو کمپینونه چلیدل یو ځل خو زه د یو حکومتي وزیر په خلاف د تحقیقاتو فدرالي ادارې ایف آی اے ته هم لاړم خو هیڅ نتیجه یې راونه وتله نو چې کله حکومت په خپل په دې شیانو کې لاسولري نو بیا د قوانینو جوړولو څه فائده هسې د خلې د همدردی او غندنې خو ډېرې دي چې موږ د رسنو د آزادۍ پلویان او خبریالانو سره
یو هم صحافت کی آزادی کے ساتھ ہیں اور صحافیوں کے ساتھ ہیں
مشال آن لائن
د بیان آزادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري
اوریدونکو له مشال رادیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زه ساسي کوربه بشیر ګواخم د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅ کله پر رسنیو بندیز او د خبرلانو ترټل نه دی منلي وزیر اعظم عمران خان خود سوزل دا هم ویلی چې د نړۍ د هر هیواد په پرتله په پاکستان کې د بیان ازادي ډیره ده
دا پروگرام په اخر کې به تاسو بوزو د سواد کې زاګټ پارک تا
د سواد خبریاله شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي د ملکن ډیویژن لمړنۍ خزینه خبریالې په توګه هغه ته ځینې جایزې هم ورکړل شوې او نړیوالو رسنیو په ریپورتونه هم جوړ کړي دي شایسته پر ټلویزیون سربیره پر رادیو او رسپانو کې هم کار کړی دی خو د نوموړي دا سفر اسانه نه دی
د صحافت شوبه چې دا خاص کر کزه ویم د زنانو د پاره نو ډیر زیاته مشکل ده زنانه خبریال چې هغه ته ډیر زیاته مسلې زما تعلق ته اداسي علاقې سره دی چې هلته اداسي جنې راوتل بیا په میډیا کې کار کول د ته وی بالکل خنه ګوري زما میډیا تر تک باندې زما فیملی زما ټول خلق چې دی خوشحاله نو تر اوسه پورې ډیر داسې خلک دي چې هغه نه دي خوشحاله هغه وایي چې دا ولی میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللې ده زما خپل شوق او خوښ مې ورغله ورته که زه یوه واحد زنانه خبریاله یم په سواد کې دلته څوک نشته نو خو د هغې باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی میلاو شوی
اوریدونکو د خزینه خبریالانو د زورونو او د هغو په اړه د غلطو معلوماتو د خبرولو یو تازه مثال د خبریالې اسما شیرازی دی شیرازی په اسلام آباد کې د وهل شوی خبریال اسد علي تور په ملاتړ د مئی په 18مه راوته مظاهره کې ګډون کړی و تر دې درې ورځې مخکې د تور کور ته مخپټي وسله لرونکي کسان ورغلله واغی ووهه نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخلې د نیوکو لپاره مشهوره دی پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کړ خو هغوی دا الزام رد کړ اسما شیرازی د اسد تور لپاره په شوې مظاهره کې ویلي وو چې له پینډې ورته ټلیفون نه کیږي چې د ټي وي پروګرام بحث موضوع باید څه وي او کوم مېلمه دی پکې وي او کوم نه په پینډې کې د پاکستاني پوز مرکز یا GHQ دی هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي شیرازی زیاته کړې وه چې ورته معلومه ده چې له دې مظاهرې وروسته به پر هغې پسې خبرې او تبلیغات کیږي همداسې وشول او د اسما جهانګیر په خلاف په سوشل میډیا کې د ځینو نامعلومو افرادو او ځینو معلومو لخوا خبرو زور واخیست
یہ اوپن چیلنج ہے حامد میر صاحب کو اور اسما شیرازی صاحبہ کو آپ کے حوالے سے
تاسو د بیان آزادۍ پاړه مشال آن لائن خبرونه اورئ
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ زمو کوربه بشیر ګواخم تاسو لګ مخکې واوریدل چې خزینه خبرلانې په کوم شکل زورول کیږي د اسما شیرازی مثال مهم ولید چې زینو د هند ایجنټ او زینو د پاکستان سره په غداري تورنه کړه هغه دا بی بنیاد تورونه بللی دي خبریاله منزه جهانگیر چې د بشری خونو د مشهور وکیلې اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشری خونو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته ویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث نه ګڼل کیږي او کوم خبریالې پی وکړي نو ژوند یې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې عمله په غداري تورن سوي چې د پاوچ پر بجټ پښتنې راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو دا مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلای شئ. زه ساسي قربا بشیر غواخیم او په پاکستان کې د خزینه خبرونو د زورونو په اړه بحث دوام ورکو. هر رسنۍ د خپل کارکونکو لپاره ځینی لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکول او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سادیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبرلان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانه دی لشي.
تاسو زه خپل تجربه وامه د صحافي خپل رائے ته اظهار کوم. نغه دا دی چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رائے په سوشل میډیا نه شریکوم، ځکه چې موږ کوم ادارو لکار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي، نو چې ته یو ادارې لکار هم کې او بیا د هغې داسې خبره کې چې هغه د هغې پالیسي سره سمون نخري یا هغې خلاف خبره کیږي، نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافی له جوړولی شي.
له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه ته غوږی. د پاکستان خبریالانو وفاقي اتحادیې هم اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو پر ضد پروپیګنډا کیږي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو په اړه معلومات غلط خپرول د هغوی ژوند ته خطر پیښوي. هغه زیاته کړه چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادي په مخ کې موجود خنډونه لرې کړي.
دونه زیات پروپاګاندا دی دا دغه دی چې اخر کې اسړی چې دی مرسیم او کومرسیم نو بو سوسایټی د نور خلک د لپاره ډیر لوی بدغه د دغه وجه چې دی سپیس تنګی جی فریډم اف سپیچ د لپاره فریډم اف ایکسپریشن د لپاره.
اوریدونکو په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د حالت په اړه وی نړیوال ادارې ته سر ورکړ. د اداره د خزینه خبرلانو نړیوال ائتلاف یا انټرنیشنل وومن جرنالست کوالیشن نومیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کار کوي. د دې ادارې مشر کرن نازش سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته د ورپی خصوصو په اړه موندنې څه دي. دی ویل
Certainly we have the Coalition for Women in Journalism.
مونږ په پاکستان کې د خزینه خبريالانو پر ضد زیاتې دونکو حملو سخت اندېښمن کړی یو. نن سبا چې مونږ کوم حالت وینو دا بې ساري دی. په ځانګړي ډول چې له رسمي سرچینو کومې حملې په خبريالانو کېږي. مونږ د نړۍ دوه نوي هیوادونو کې د خزینه خبريالانو د حقونو لپاره کار کوو، خو پاکستان په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو ډېر او په پرله پسې ډول د یو داسې هیواد په توګه مخې ته راغلي چې خزینه خبريالانې پکې ډېری زورول کیږي. اکثره د حملې د ریاست سره تړلي کسان کوي. په سوشل میډیا ډېری زورونې هغه خلک کوي چې د پوزي اسټابلیشمنت او عمران خان حکومت پلویان دي. په 2019 کال کې موږ نه داسې پیښې ثبت کړې چې د خزینه خبریالانو پر ضد یې په پلان شوي طریقې غلط معلومات خپرولو سره هغې زورولي او د هغې په خلاف یې پروپیګنډا کوله. په 2020 کال کې د داسې ثبت شوو پیښو شمېر 38 ته لوړ شو.
هم دې سره مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مشال آنلاین خبرونه مو اوریدا. اوس ته یو بل اونۍ دا خبرونه وړاندې کوو. روخانه مستقبل. د دې ونې په خبرونه کې د پښتنو جنکو د بریا او حال درکو. په دې خبرونه کې به واوري چې پښتنې جنکې نه یوازې په تعلیم کې وړاندې دي، بلکې په عملی ژوند کې هم د یو نزيات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روخانه کوي. روخانه مستقبل خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاه برابرۍ. راځي چې وورو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنې پښتنو ته ډیر ځاني تاوان رسولې، نو بلې خواته یې د نور مالی زیان ترڅنګ د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي. او د هغې لوی مثال دا دی چې په تیرو لسو دولسو کلونو کې وسلوالو په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه هم تباه کړي دي. که څه هم د حکومت لاړخه د ویجاړ شوي سکولونو د بیا رغونې کار روان دی، خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې پوهېدلې چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به په خپله هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لوی خبره دا ده چې د نوي کول جنکې هم د الکان سره یو شان د خپل هیواد راتلونکي روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي. او داسې هم پکښته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې د قام خدمت ته ملا تړلې ده. د دې ونې په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې باهمته جنې هما ارشاد سره خبرې کړي چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډېر مهنت پکار دی. نموله د خپل تعلیم په حق لا وویل
تاسو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې مو مخیل چې دا غینه کړی دی او دنه بعد می سر میټریک د هایر سیکنډری سکول غل منډینا ای گریډ باندې کړی دی او د دنه پس ایس ایس سی می انټر کالج بنو نه کړی دی او د دنه پس بی ایس سی ایف ای ایف فرنټیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاون شپ هغه نه بی ایس سی کړی دی او ماستر می د ګومل یونیورسټی نه کړی دی.
هما ارشاد وایي د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړې و، خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې.
زما یې دا سین انجینیرینګ کوم میډیکل طرف څخه زما غنه ما پری انجینیرینګ کول، خو انجینیر خو چې جوړ نشله ما د فاینانس چې ماشي مسئله وی نه کور کې نو ماشي مسئله د وژن انجینیر خو جوړ نشم پری انجینیر کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی سی وکړه. شروع ما میډیکل سایټ ته یاده نه خو زما میتھمټکس چې ډیر خوخو نو دې وژن ما غوښته چې انجینیر جوړ شم، خو چې هغه د پرډیز زیات پیسې په کار و موږ سره دونه پیسې نه وي نو بجای دې چې انجینیر جوړ شم په دې سایټ ته لاړم ما بی سی وکړه میتھمټکس ډبل میتھس او فزیکس هغه نه پس ما ماستر وکړه میتھمټکس.
هما بی بی وای په پینځه ورونو خويندو کې د ټولو مشردانو زکه یې په سر ډېر سیمواري و. نو مولینا مو پختلی چې د غیر سرکاري تنظیمونو سره کار کولو یعنی د خیر خیګړی کارونو ته یې څنګه پام وګرځیده.
دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو په دواګانې راته کولې نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل بل خغه خبره دا چې موږ د علاقې جنکي چې هغه سوشل سېکټر ته نه راتلې نو ما چې څوک خو به سوشل سېکټر ته راځي وسن سېکټر زماري هغه نه بد زماري خوښ شي یو ځای نشته کار مې وکړ. یو بیسیک ریزن خو د دې ته سوشل سېکټر ته راتلې دا غو چې د دې سیل زیاتې وي د اډوکیشن په نسبت د دې سیل زیاتې وي نو ما ته د فاینانشل پرابلم کور کې ډیر زیات نه دی د وجه ما دا سېکټر جوائن کړ. خو چې یو ځای ما کار وکړو نو د پیسې خو به مات سیلري خو به مات سم راتلا خو دې ما دې کې خوند اخیسته ول چې دا به ایجوکیشن باندې کار کو نور د خدمت خیر کړی کارونه کوي.
هما ارشاد اشپالسم د میتھمټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي، خو د دې ترڅنګ د خیر خیګړی کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نموړې په دې نظر ده چې د خزو مسلې یو خزه په خطوګه راپورته کولې شي
د سوشل سېکټر سره سره چې میډیا ته د یو جینې په کار وایو اداره واغې ته جینې نه دبانو نو څوک هغه سره ریپورټر نه جوړېدل نو د یو مو استاد په مدد سره هغه ماته وشي ته ریپورټینګ کولې شي نو دا ریپورټینګ چل مزداک او د دې سره د ادارې سره ما کار سٹارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې د دې سره کار کوم او زه شو کې کار کوم د سي بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم خو یو ویني د فیمل مسائل شي د کالج پرابلم شي د معاشیش د نور فیمل چونکی د فیمل اواز فیمل یو فیمل خو چتول شي نو دی وجه نه میډیا سره مو کار سٹارټ کړ تر اوسه پر آی ڈی پیز باندې ډیر کار کړی دی ایجوکیشن باندې می کړی دی بنو کالجز کې چې مسائل دی هغه باندې می رپورټینګ کړی دی
دا چې د جنکو په کالج کې استاذي کوي دا راز د خیر خیګړې کارونو او خبريالۍ ته هم وخت وباسي دا هر څه څنګه ممکن شو نو موړي وویل
اصل سوشل سیکٹر دا سیدی چې دا ترو اوټ نه کړه پروجیکټ ویل پروجیکټ ختم شي پروجیکٹ ختم شي نو د کالج چې چونکه ټیچینګ دی د کالج غیبن د فرمن از جاب او چې کالج سیشن ختم شي نو د سوشل سیکٹر کې پروجیکټ چونکه پرمننت هو جاب نه دی ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس نو 3 منتھس 6 منتھس نو د سره سره ماته اپورچونټی ملاوي کې نو د کالج او کالج جاب چونکه ایزی دی هغه سره د میډیا کارم کې
هما ارشاد ویل د کورنۍ نورتا ډیر ملاتړ تر لاسه ده خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنې وخت د خیر خیګړې او خبريالۍ په کارونو نیوکه کولې چې اوس په هشو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې پشان تعلیم وکړي او د خپل کورنۍ شامل جګ کړي د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې د حل زلو په اړه څه احساسات لري په دې پښتنانو موړي ویل
د زیات دعا کوي ماته کنه هغه چې تاسو د وژنه زموږ کور کې چینجز راغل د بچي سبق وای او د فاینانشل مسایل چې دي صرف تاسو د وژنه چې تاسو ایجوکیشن او تاسو نو کاری کې دوه منډه ترډه وای نو دې د وژنه چینجز راغل هغه په دې باندې ډیر زیات خوشاله دي چې ډیر نږدې دي فار ایگزامپل یا خاله دي یا محمودي هغه خدا اپریشیټ کوي ولې دا غږی نه دی او عزت پر دې کې د پردې کې کلچر ده نه چونکہ مونږ علاقې سینسیټیو ته پته نه مونږ برکی مرګیا چې نو دې کې زنه د کار کوي نو غوډه زیات خوخی
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوي چې اوس یې خپل ژوند د انسانيت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکی بتل خپل حل زلي جاری ساتي
مخې سر زما د زده چې دا کوشش جاري ساتم د زما ایم د ژوندۍ مقصد دی زمام د مقصد دی چې دا چونکی دا ورونه خوندې ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه نو زه غواړم خپل فیملی ته د زیات سپورټ ورکوم چې دا یو نو وحید سپورټ لري نو فل حال او چې خپل ځای نو یو رسې بیا خو د لایف چونکی سوشل سیکټر سره تړلې نه سره مان سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم چې دې سره زما کیریر او دې نه بغیر نه شي پاتې کېدلی د خلکو د خدمت د لپاره یو هر چي یو مقصد دی نظام د مقصد دی د خلکو خدمت وکم زه جست پیسې د لپاره نه کوم پیسې خدمات د هر طریقې نه راځي خدای یو خدمت دی نو د خدمت زه غواړم چې کانتینیو شو ساته
د هما ارشاد پاړه د خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري س نظر لري د ویلاندې د مینا پاسي اوري مشال ریډیو سره اوسئ
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د پښتنو جنکو د بریاو حال درکو په دې خبرونه کې به واره چې پښتني جنکې نه یوازې په تعلیم کې مخکې دي بلکې په عملی ژوند کې هم د یو نه زیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روخانه کوي د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ
د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي د نوموړې په حق لوي
دا مې اف سي کې مې ټیچر و او ډیره ښه ټیچر و ډیره زبردست ټیچینګ یې کوله او ډیره سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج پولا ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ مهنتی ټیچر و کنه پیرا جن کو تا دا ہے کہ دا سٹڈی ڈیر امپورٹنٹ تا دا لگا ڈیولپمنٹ کا وائش امیج کنٹری
نو مول زیاتوی چې هما به بی خپل شاګردانو ته تل د مخ کې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې حسوي
دا ډیر موټیویشنل پرسنالټی و کنه چې موټیویټ مونږ به موټیویټ کوله چې ډیر سټرګل کړه دا او ډیر زبردست دغه وجنا ان جی او ته زرا لن کنه ما خپل حالات کتل غنا د لکه دا ان جی او لکار د څه چې خلک خپل خپل ټینګ وی کنه خو مونږ د خیال د چې جنکو دا کار کوي شي ان جی او کې او ډېر اپورتونټیز دی او ډېر خلک ورته راځي
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي
سجی مونږ خو په بنو کې آی ڈی پیز دپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه دپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هم ارشاد مونږ سره تیرې کړي دي. هلته کې زه چونکې د دای ټیم لیډر وم نو مونږ آی ڈی پیز دپاره خدمت کوو د مزورو خلکو. دې دپاره مونږ چاله ویل چیئر پکار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک پکار دی, چاله واکر پکار دی, داسې ځینو مونږ ورکول او پریشر ریلیف میټرسې. بعضې مریضان داسې چې هغه ډېر وخت لپاره په کټ باندې پراته په بسترې باندې پراته نو هغو دپاره مونږ سره پریشر ریلیف میټرسې وي او نور مریضان دپاره مونږ سره اسې میټرسې وي. داسې ځینو مونږ ورکول, په دې کې مونږ کار کړی دی.
هلته د هما ارشاد خور نازنین بیبی دا مهال د شپاړسم زده کړې کوي. وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار پشان ده, ځکه چې هغې ډېر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا لکه ستره خور دی که نه, هغه چې لکه کور شي دا لکه نکاري کوي او ټولې پیسې وکړي لکه مونږ ته کور ته راکول که نه. هغه ایجوکیشن په ما باندې هغې کړی ده او نوره خویندې وروڼه مې چې ایجوکیشن کوي هغې موږ سره سپورټ ته که دا هم ارشاد نه وه که نه یا ایجوکیشن نه شي کوی زه, ځکه چې بابا مو دومره انکم نشته ده که نه چې هغه باندې موږ داسې هایر ایجوکیشن ورباندې کړی وه.
نازنین وای کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځنې خلکو به یې مخالفت کاوه, خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه ماشرا چینج کېږي که نه, مشکې تېله تو تېله ویډ کې وای لکه ایجوکیشن چې کو اس خو ډېرې ویډ کې لکه شته چې ایجوکیشن یو کو او مخ شي جاب یا کوي انشاءالله یې سه داسې پرابلم نه وي. ډېری والدیات پیله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه, هغې چې هم ولیدله که نه, نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه. هغه خلک په لوڼه او په خویندې باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازات یې ورکړه او هم ارشاد لکه خپله خلکې ته ویلی دي چې ایجوکیشن بالکل کوي سبق تاسو ورا نه وشي یا که نه بیا به توسي په چا باندې بوج نه اوسه ځان ته به خپله لکه پیسې ګټي چې جاب کوي.
دارا صابر حسین هم وای چې ښځې د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی بې تعلیمه او بې کاره پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولی. نوموړی څه پیغام لري؟
بس چې زه خو دا پیغام ورکړه زموږ د معاشرې ته, زموږ د خلکو ته, زموږ د پښتنو وروڼو ته چې ښځه زموږ د بدن یوه حصه ده, دا زموږ نه هېڅکله هم نشي ګوشي کېدی. دې ته لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم, زه افسر جوړ شم, دغسې د دې زړه غواړي چې دا هم تعلیم وکړي, دوم افسره جوړه شي او د معاشرې خدمت وکړي. دې له موږ موقع ورکړو, دوم موږ مخکې راولو لکه څنګه چې موږ خپل ځانونو له فائدہ غواړو. زخم دې ته هم فائدہ پکار ده, دې ته هم تعلیم پکار دی, دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دی چې کوم نارینه خلک خپل ځان لپاره غواړو. نو دا هم زموږ دیورونو ته, زموږ د معاشرې ته دا هم زما اپیل دی چې یار تاسو هم خپلې بچیانې د ملک د مستقبل لپاره, د دې د مستقبل لپاره مخکې راولې او تعلیم هم ورکړي, هغې نه علاوه د ژوندۍ هر سہولیت هغه ته مهیا کړي.
د سیړونکو په وینا د پښتنو نوې کول بیدار شوه دی او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قانونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.